غشم تو ګولولي یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه باید یو بے طرفانہ غوولري برداشت ولري نو جنگ رسیو دې چې ته اورو کله کله زه دې هغه دلم تر تاسو سره چې ډیر جنایت کار ډاله ما مثلا کنه ان دې شوی دې چې کله کله به ته دې ډیری یو څوک به دې خطر تشکر اسی تا دې جات به بکید خو او تبعید شي وای کله چې فوتبال لوب روانه ته فوتبال نه پیژنې دواله خو دې وی تر داری کې یې کنه موږ به تبعید شي چې تر دار به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځه چې څه پیښې وي هغه شي دا دې کې ما هیڅ ګټه نه ما ویل نو مش خو نه یو پکې کنه پرې دې چې یو به تر افغان تاریخ پاتې شي او سبا ته څو کال بعد خلک دغه درسونه ولولي او وتواجی به له دې چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما یو وخت کې باندې شو نو ویل دا شعر شي نو کنه نو په شعرونو کې ما د مکانو کې لیکل شي یواځې په شعرونو کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کړئ چې هغه د یو وخت کابل د شاعرانو احساس وګوري نه دی ما نو په شعرونو یا په باندې بایټونو مې څنګه راغلی دی په یو کې خو تغیر چې احساس وو عوام دې په اړه نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کړم خو دغه شعرونو دغه د پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې تاسو سار سب شعر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو له انجامه یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کې وي چې باید له انجامه یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا او چاودنه شوې ده څنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لانجام به خبر وی او کنه
تدیر خو نه خبر هیڅ کنه یعنی نه مال می چې څه پیښتي باندې دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې موږ دغه غاښ لیکل او ورسته به ان پای باندې هغه شی پای باندې معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیر هنري کې شي ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډیرې دي که کمی
ما ولا چشته وای ما شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما د شلیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چې لیکي نو دې شاید دا ژبه هم دی او خوندور دی د فاصو د ما په کومه کنه او ورسته ورسته مې بیا تغیر فکرانه و چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسې کنه
او د کتاب او بخښه د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او بلکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی دا شی نه دی چې ډیر د هنري انداز لیکل شوی ډیر هغه د پښلا کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو ځکه کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده
لیکوال او شاعر علم ګل سحر څخه مننه
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حافظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخور
ک نظر می دی د سترګو کمی تور رنگ د ویختو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت ک د جذبو دی که می چغی تا پسی دی که جنت می دخو بودی پا حسرت ور پسی گورم شکستایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که می ورزی دی دا عمر که کلون دا زوانی دی که ملګری په خوانی دی که خبرې په خوانی دی، هر کلی خواږه خواږه دی که ترخی خدای پامانی دی. نه هیریږي ته په لوی عذاب اخته یم، زه په تللي یو پسې زښته ډیر خپه یم. که سکون زما د زړه وو او که ستا مهربانی وه، کله زه ملامت شوی کله ستا بدګماني وه، ژوند کې ستا له لیدو پرته نوره سمه پریمانی وه. دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم، زه په تللي یو پسې زښته ډیر خپه یم. لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی، خدا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی. څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی، تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم، زه په تللي یو پسې زښته ډیر خپه یم. که خندلې مې یوازې که ژړلې تا سره دي، چې هر څه زما په ذهن کې تړلې تا سره دي، که غروب ته په وروستي وار مې کتلې تا سره دي، په یوه یوه پسې اره اره یم، زه په تللیو پسې زښته ډیر خپه یم. که یادونه خاطرې دي که مو شوي خپګانونه، که اخیستې مو یو ځای دي تر باران لاندې ګامونه، که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه، هغو ټولو ته همیمه شرمنده یم، زه په تللیو پسې زښته ډیر خپه یم.
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه. اوس به له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع مې ذهن کې جوړومه، حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کوم 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 اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه شی پکې ولیکم. نو د نظم او د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډیر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا یې لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډیر هغسې سوچ ورباندې نه کوم. مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډیر سوچ کړی و، مثلا کوم کوم شیان دې سي په تللو پسې انسان خپه کیږي، ما په شمول ټول خلک. مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال دی چې دا عیني واقعیت هم ده. سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم سي ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه، الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات اسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته، که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخته مشکل کیږي، سړی نسی کولی چې تخلیق په اسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي، چې مثلا یو څه شی رسم کې، نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولای سي یو څه رسم کې، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي او شی ورباندې رسم کې، طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه شی جوړیږي. اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي. غزل فکر کوم د غزل یوه خو بدا ده، هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډیر سړی ته راځي او لیکلای سي.
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډیر فکر کوي. د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډیر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډیر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو د امنی فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړ کړي، د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړ کړي، جانان دامستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس را نمستا سندر مارا جوڑا کڑے، چستا مین متا تا رسبی پر وردگارا، منزل تا دسما سمرخ کل لارا جوڑا کڑے، دا چوک مو خوشحالی پا ماتمون بدلوی، دا چام تو رشبا دسپین سہارا جوڑا کڑے، دانا دانا دردون میں لفظن کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونو کی پیلی، غزل می دمات سڑ دانا را جوڑ کڑی، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشنا وا، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشنا وا، فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی، فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی، د اوخ کل جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس را نمستا سندر مارا جوړه کړي، دا چا اوس را نمستا سندر مارا جوړه کړي.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلی.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمیدو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کار موندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پیکه سوی،
ځکه دا د یو هیواد څخه لاندې راتللې مشتاب لوګانی او منظري چې وشان به پراته چې هغه به وګورو چې دا به وګورانی ول او چې هغه ځای مطلق بانکیز مرڅخه هغه ته دیخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بیلابیل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې ورستوي کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وای، مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د شاغلی همت په وینا هغه وخت کې باید په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز کوي.
مخکې د موسساتو د هغو کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول، مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و، نو اوس هغه د موسسات کارونه بند په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي، او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدید دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټولنه وه چې رسامان وو او خطاطان به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول. خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس ستر ډېر دي. دا چاپي لیکنې دي، مثال یا چمک پټي دا پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړي په دزمش پر لاسیکای دی ارګیزه یې ډیره کړی. د دولت سوم دغه خواهش دی چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه سده یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زمرد لپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زمرد اثر بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي دا سری ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغیز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا وو ل رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له عملې د خطاطانو کارونه ساده شوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه شوي.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې، هغه دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوق چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کال مخې نه لري. نستعلیق سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژورري شلري. پوتیرو پیړیو کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په جمعاتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تامي سنم 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 تا چیر ازای مینه زما زما دا دادو بدردا شوان ستمو
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې دا معتبره جایزه د دوبی د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساجرادو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغوسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزه اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلیشي اپنړیواله کچاخیس منی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپلې موسیقي او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسی.
افغان شده ده تاسوب ده حاکمانو لخوا لحری خواد زورول کیجی، خو ده زخمی وجود او تپی روح سربیا هم نتسلیمی جی. ننز ما جاغ ده افغانستان ده ملت جاغ ده، ده هغی دردیدل شده جاغ ده چی پرمخی طول دروازه ترل سوی دی. که شوانزی او پوهنتونه نوربانی بندی جی، خو زموج ارمانون با هر خند مات کری. باور لارم چی موش ده افغانستان شده با آزادی تجربه کرو، که ده سندرو للاروی او که پا نورو برخو کی.
د عرب ضیافه نړیوال فستیوال هر کال په متحده عربی اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقي له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
د یک افتخار برای همه زنان افغانستان است
دا د ټولو افغان شذو لپاره ویار دی. په داسې حال کې چې شذې په هیواد کې لخپلو ټولو انساني حقوقو به برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ شذې لرو چې د شذو د حقوقو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسترارونې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د شذو د حقوقو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پریا شقان وینم مست خاروي، ستی پریا شقان وینم مست خاروي، زوان دې اوي ځان وینم وای پښندو سرو، ستی پریا شقان وینم مست خاروي، ستی پریا شقان وینم مست خاروي. اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے، دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے، پر ہر میں تزڑ سر شکنا وے پکٹا روئے، ستی پریا شقان وینمے مست خاروئے، ستی پریا شقان وینمے مست خاروئے. شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، سب بن جڑی گم استا پدروئے، ستی پریا شقان بن مست خاروئے، ستی پریا شقان بن مست خاروئے. سکنا مرز میں نور دے دا عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے، دا عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے، لے گلے میرے بار دے ارتا وے نن پزاروئے، ستی پریا شقان بن مست خاروئے، ستی پریا شقان بن مست خاروئے. پر سرا نوڑلوئے مات خبر، دیکھ لے میں سہر دیکھنا شما زیگر لیکل می زرد کنه شما زیگر اسی دغم لاز پسر شما ای پدی مصر ستی پریاشا.